السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم په لیدې سات په خبرونو کو د جرمني د کورونو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وای لدې هواد په جرمونو کې د هکیل او افغان کډوالو د اخراج لپاره د طالبانو له ساز سره تخنیکی خبرې روانې دي. د جرمني رسنیو د ښاغلي دوبرنت په حواله ویلي دوی غواړي د خبرو اترو له لارې داسې پړاو ته ورسیږي چې د یو نظم له مخې د اخراج بهیر مخته بوزي. د جرمني د کورونو چارو وزارت د مسؤلانو او د طالب استازو ترمنځ دغه تخنیکی خبرې د قطر پلازمینه دوحه کې روانې دي، که څه هم ځینې نتایج شوي راپورونه خپاره شوي چې جرمني ډیپلوماټان غواړي په همدې موخه کابل ته هم سفر وکړي، خو دوچ ویلې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر جان واتفول په حواله ویلي چې کابل ته د پلاوي سفر اړین نه دی. جرمني په تېره جولای میاشت کې یو اتیا افغانان کابل ته ډیپور کړل چې د دوی په ټکو جرمي دوسیې درلودې. تر هغه وروسته د هیواد په برلین او بون کې د طالبانو دوه ډیپلوماټان هم ومنل. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا په بنو او لکی مروت ولسوالیو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي یو دېرش غړي وژلي دي. اسوشیټد پرس خبري اژانس د پوځ د نننۍ خبر پاڼې په حواله ویلي چې دغه عملیات تېره شپه شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا عملیات وروسته تر هغو کېږي چې د شنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان نولس تنه پوځیان د وسلوالو په بریدونو کې ووژل شول. د دغو بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. په پاکستان کې په وروستیو کلونو کې پر امنیتي ځواکونو او پوځیانو بریدونه زیات شوي او د هیواد چارواکي وایي دا بریدونه ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پلانوي، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان د پنجاب ایالت سیلاب ځپلو سیمو ته بیرته د بې ځایه شویو خلکو ستنېدنه پیل شوې. په دې ایالت کې وروستیو موسمي اورښتونو او د سیندونو څپانده کېدو له 2.5 میلیونو ډیر کسان بې ځایه کړي او شاوخوا سل تنه یې مړه کړي دي. په پنجاب کې د ناورین د مدیریت ادارې ویلي څه باندې 4.5 زره کلي په دې ولایت کې تر اوبو لاندې شوي وو. دوی ویلي دغه کلي وروسته تر هغې تر اوبو لاندې شول چې شړکنده بارانونه وشول او ګاونډي هند د څو بندونو دروازې د ډېر باران له کبله پرانیستې. اکثره سیلاب ځپلي مرستو ته د پنجاب چارواکي وایي دوی لومړنۍ مرستې ورسولي. د سږکال د جون له میاشتې راهیسې 9.5 سوه تنه په پاکستان کې د سیلابونو له کبله مړه شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن بیا خبرداری ورکړ چې د حماس پر مشرانو به که هر چیرې وي له نورو بریدونو ډډه ونه کړي. د اسرائیل صدر اعظم دغه خبرداری د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره له بیت المقدس څخه د هغه د کتنې په ترڅ کې د یوه خبري کانفرانس په لړ کې ورکړ. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د عربي او اسلامي نړۍ استازي نن دوحه کې جرګه شوي او پر قطر د اسرائیل له تېرې اونۍ د ترسره شوي برید په اړه بحث کوي. تر دغې غونډې مخکې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید سزا ورکړل شي. عربي مشران هڅه کوي پر اسرائیل فشار راوړي چې منځني ختیځ کې پیل کړې شخړې له هغې ډلې د غزې جګړه ودروي. د قطر صدر اعظم پر دوحې د اسرائیل برید چې په نتیجه کې د سخت دریځ حماس ډلې 15 غړي ووژل شول پر منځګړو برید بللی دی. او ټاکل شوی افغانستان د کرکټ په آسیایي جام سیالیو کې سبا له بنګله دېش سره مخامخ شي. نن د دې جام دوه سیالۍ ترسره کېږي. لومړنۍ هغه د کوربه متحده عربي اماراتو او عمان لوبډلو ترمنځ ده او دوهمه د سریلانکا او هانګ کانګ ترمنځ ترسره کېږي. لومړنۍ لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو او دوهمه هغه د ماښام په 5 بجو پیلېږي. په دې جام کې سبا سه شنبه افغانستان د بنګله دېش سره لوبه کوي او دا لوبه به د افغان لوبډلې دوهمه لوبه وي. افغان لوبډلې په لومړنۍ لوبه کې هانګ کانګ ته په 4.5 منډو ماتې ورکړې وه.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
دا زما حق دی خبرونه ته مو زه نوري اسنوري هر کلی کوم. نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ او ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. د نړۍ اکثره ګڼ ولسواکۍ هیوادونه دا ورځ چې ملګري ملتونه یې بنسټیز بشري حق بولي لمانځي، خو په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان وایي د طالبانو پر واکمنۍ دو سره له دې هیواد د ولسواکۍ ټغر ټول شوی او د دوی ډېر حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د لویدیځ د شاوخوا 2 لسیزو ښکېلتیا په موده کې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د غوړېدو او بنسټیز کېدو لپاره ظاهرا ډېرې هڅې وشوې، خو آیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ څرک لګیږي؟ یا په بله معنا د ډیموکراسۍ هغه مفاهیم چې له بشري اساسي حقونو سره تړلي دي او ډېر پرې تاکید کېده آیا نښې لیدل کېږي؟ مخیله دې چې په دې اړه خپل میرمنو سره بحث وکړو. په دې اړه مو یو تفصیلی راپور چمتو کړی. لومړی به د پګړو ورو او بیا به ورسته خپل میلمنو ته ورسو. د خبرونې ته مو د ښځو د حقونو فعال انارګل زیرک او د غراز سیاسي څېړونکی قریب الرحمن شهاب میلمه کړی دی.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډیر کم وګرځي او یا هم بیخي هېري سوي وي. د حق چې د طالبانو له تیرې دورې ورسته په تیرو شلو کلونو کې د نوی عصر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنګ بایللای دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا دیموکراتیک دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول. خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره ضرب سوي دي.
تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته ترامپ ستونزې ولې خو خلکو لږ تر لږه ډیری عزت بیان د ازادۍ حق لرلو ښادي ښوونځیو پوهنتونونو کار ته
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
سیاسی شنون کی چوب شوی یا ماجر دیگه تقاد نیوازی زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغزمن کړي یو زموږ هیلي موخې او حتی مسلکي ژوند پرې متاثره شوي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید حق واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
دور کې البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقویض په یاد ولسواکۍ د پاره رامنځته شول چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې ترسره شولې. البته مشکلات موجود و، دې کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز وچتولی شو، د بیان ازادي یې درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خواته روان وو.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیواله ورځ په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2025 کال د سپتمبر 15مې د ډیموکراسۍ د نړیواله ورځ په اړه د ګوتریش له قوله د شوار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا ډیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنون کې د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکۍ وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او همې په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داوودزی وویل
فعلی زورواکۍ نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپلو نمایندګانو له لارې. خو د یو تم فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي. همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا د ملت حوصله کېدای شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یو پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې ملي حاکمیتي ارګانونو مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکوې په ټولنه کې ځینې حکومتونه او هغه ځواک شته چې پر وړاندې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه دباندې دي هغه موږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رای کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي بېچارګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي دي دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پرېکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیره یې سخت دریځ دي. د غرض ملي شورا یا مقننه قوه یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربیره سیمه هم اغیزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومت ولی هم چیړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغیزمنه کړې ده.
نو دا سم خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې بهر نه چا پستولی دي یا څوک شدي تر تشاورات دي، هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. نسیم بنی تاثیر مخکې نه مخکې راځي، مخکې نه مخکې شوي دي. ټي جی پی یا نور سازمانونه راغلي دي. هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یو سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په 9مه نافذ شو.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اړه تفصیلي راپور مول ازادي راډیو واورېد. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو وویل، دا خبرونه زما حق دی پر دې څرخي. د خبرونې ته مو دغه راز د ښځو د حقونو فعال انارګل زیرک، د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم میلمه کړي دي. زموږ دواړه میلمانه راسره وصل دي. دغه راز تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې کولی شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو د واتساپ شمیرې له لارې کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ. 4020230011 دا شمیره بیا هم تکراروم، د واتساپ شمیره ده 4020230011. مخله دې چې تاسو ته واردر کوز موږ دواړو میلمنو ته به ورسو. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. لومړی په د خزو د حقونو فعال انارګل زیرک تاسو ته درشو. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې یا د ډیموکراسۍ د ټینګېدو د هڅو په باب د عادي افغانانو دغه راز د چارو د پوهانو نظرونه واورېدل. کراشه دې خبرې ته چې ستاسو په نظر تاسو له کوم هغه مهم حق څخه نن ورځ بی برخی وی چی پا تیر دول سیزو که مو حق حق در لود؟
اوزو بالله من شکل بودیم بسم الله الرحمن الرحیم زنار کل ازی رد آزادی رادیو لیلاری نه اول پاول قدم که اخبال سلامون تاسی در بیای تاسی در استودیو لیلاری نه طول اولیدون که تورانده کومه تاسی دیر خطی که تم اشاره وکره موږ او تاسو باید اول په دې باندې بس وکړو کنه ورسه په یو هیواد کې یا په یو کشور کې ساغل ته تعلیم او سفر کې ضربي او هاغل ته تعلیم نه وي هاغل ته خلک به دیموکراسي سو پیژني هاته د وسو شکر الحمدلله سه درته وایم چې وسو بخیر تعلیم دروازې باندې دي یعنی بخیر اساس د خلکو ذکر او زو غم د خلکو له ذهنونو وتل دي خلک مطلق به سواد سوي دي په دغه سلور کلو امارات دوره کې حتی په جمهوریت کې ما خپل وظیفه کړې ما تقریبا شل 15 کال خپل وظیفه کړې حتی په جمهوریت کې زیاتر خلک د دیموکراسي د کلمې په معنا نه پیده یعنی دیموکراسي تنه خزو ته راځي کوله صدا دیموکراسي سر د خزو لپاره او در حال سې دیموکراسي یعنی د یو کلمه د سده خلکو حکومت د خلکو لمنځه په خلکو باندې خلک په دې معنا نه پیږي ولی په دې افغانستان خلک په درې تقسیمې وویشو کې یو تخصیصي تعلیم یافته بین نور دوه تقسیمې مطلق به تعلیم دي یعنی خلک د دیموکراسي په معنا باندې نه پیږي چې دیموکراسي یعنی څه دیموکراسي یعنی د خلکو حقوقونه او د خلکو حکومت یعنی د خلکو ازادي هغه کوم حقوقونه صلی الله تعالی ورکړي هغه حقوقونه باید خلکو نه سلف نه هغه حقوقونه باید خلکو نه وانخیستل شي دیموکراسي په دغه معنا خو په تیر جمهوریت کې خلک غلطه استفاده کول د دیموکراسي د کلمې نه او اوس خو بيخي مطلق تاسو دیموکراسي وایي بس په مرمۍ به ځواب ورکول کیږي خو ما افسوس په دې راځي
اغله زیرک ده خو درسته ده رازو دی خبره ته چې په تیر د جمهوریت په دوره کې ظاهرا په تیر بیا میرمنو هغه حقونه درلودل چې نن ورځ هغه حقونه نه لري مثلا د کار حق درلوده د زده کړې حق درلوده نن ورځ هغه حق نه لري دی تقریبا د آزادانه سفر حق درلوده لکه محرم پرته او ځینې داسې نور څه وشول چې دغه حقونه چې په تیرو شلو کلونو کې شاوخوا په یو ډول باندې په افغانستان کې عملي کېدل هغه حقونه فکر نه کوي چې اوس ډېر په تیره بیا ښځینه طبقه ترې بې برخه ده
زه تاسو په خبرو باندې پوه شوم چې تاسو بس په دیموکراسي په کلمه باندې راکنه یو د حقونو خبره ده او بل د دیموکراسي خبرې دي بالکل دا یو واضح خبره ده سلمان ته دوه ګوتو نه پټیږي ما خپل شم 15 کال وظیفه کړې تعلیم یې کړې اته یې موږ کورنۍ موږ خپلوان اته د کوم ولایت کې څه زه اوسېږم د دغه پیغلې جنکۍ ښځې ټولې وظیفې کړې ټولې تعلیمونه کړې دا هر یوه کولی شو په آزادانه توګه د کوم مشکل سره به مخ شو خپل د حق غوښتنه به یې کول اته ښځې دومره حق لرل څه مشکلات سره به مخ شو آزادانه مظاهره به یې کوله سلامیزه مظاهره به یې کوله څوک یې مخه نه شوی نیوی یعنی هغه حقونه نه و تلسل تر نیول سوی خو اوس بد پښتانه زه درته وایم ګوره که زه دغه پلان ټول په امارات باندې واچوم زه د قتل په امارات باندې دا پلان اچوم ګوره د امارات څه دا د بل چا د لاس لاندې دا د بل چا د واک لاندې دا کنه ګوره مثلا یو افغان خزه مثلا په آزاد نه سي ګرځیدای خلیلزاد خپل خزه سره راضی په افغانستان کې سرتور سر ګرځي دغه امنیت امارات له خونه نیول کیږي آیا دا کار شو کوي تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دا کار امارات نه کوي دا د بل چا کار دا د بل چا پروژه ده چې افغانستان باندې تطبیق کیږي ما دا به مرور او زمان باندې به دا څه سم شي ګوره موږ تاسو ته دا ټکی په نظر کې ونیسې شل کلن حکومت جمهوریت چې دوه پنځوس دولتونه ورسره همکار وسه هغه ړنګ شه کنه
مثلا کیدای چې په غلطه لاره روان وو، نو موږ او تاسو باید هغه د تیر کارونه عبرت واخلو.
بله،
خو بد وختونه چې د پردی لاسونه دي، د پردی لاسویونکي دي، د پردیو خلکو کار ده. ګوره ترامپ خپله غواړي خپل ولایت کې خپل هیواد کې مکتبونه جوړ کړي او غواړي په افغانستان کې مدرسې جوړ کړي. دا خبره څومره اسمان تر مځکه پورې فرق لري. دا څوک یې خدا بهرنیان پی د بهرنیان هم د بل د لاس لاندې
دی. باندې وروسته بیا هم بحث وکړو. مننه آغلی زیرک. بلې قریب الرحمن شهاب، تاسو ته بدر شو. مخکې آغلی زیرک هم اشاره ورته وکړه، په تیر جمهوری نظام کې د ډیموکراسۍ د غوړېدو لپاره یا د ډیموکراسۍ د بنسټیز کېدو لپاره ډېرې هڅې وشولې، د ډیموکراتیکو بنسټونو د ایجاد لپاره، د انتخاباتو، د بشري حقونو د لپاره ډېرې داسې ادارې جوړې شولې، مدني ټولنې فعالې شولې، د بیان آزادي، د کار او تعلیم حق تقریبا په افغانستان کې تامین شوی و، آزادې رسنۍ راوټوکېدې. له دغو ټولو هڅو یا د دغو پرمختګونو سره سره نن داسې بل وضعیت رامنځته شوی، آیا هغه څه هڅې چې په تېر جمهوري نظام کې شوی وې د ټولنې سره یې اړخ نه لګاوه، سیاستونو د سیمې او د نړیوالو سیاستونو سره که څنګه؟
سلامونه جناب نوري صاحب، تاسو ټولو اورېدونکو ته ډېره مننه. اصل کې خبره دا ده چې د تر ډیموکراسۍ وړاندې په یوه ټولنه کې د ملت جوړونې مختلفې مرحلې دي چې هغه باید طی شوي، او یو ملت په فکري لحاظ باندې دې ته چمتو وي چې د ډیموکراسۍ په شان یو جوړښت هغه پر ځان عملي کړي او یا حداقل په خپله ټولنه کې نهادینه کړي. له بده مرغه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ له پدیدې له اول ورځې ناسم تعریف موجود و، هغه د نهادونو له ادرسه او هم د اشخاصو له ادرسه. له همدې امله ډیموکراسي په هر شکل باندې چې کومه بڼه ده یا په کومه بڼه چې د هغې د طرحانو له لورې وړانده شوې ده په افغانستان کې نه وه. همدا دلیل و چې خلکو له ډیموکراسۍ سره په ډیرو مواردو کې حساسیت ښوده، او په یو ډول باندې له دې پدیدې یو افراطي تعریف موجود و، او هر چا به داسې ګڼله چې د ډیموکراسۍ معنا یوه غربي پدیده ده، او دا په دوی حاکمي او د دوی هغه کلتوري، فرهنګي یا مذهبي ارزښتونه چې دوی په دې ټولنه کې لري هغه به ترې اخیستل کېږي، چې دا له لومړۍ ورځې یو ناسم تعریف و. موږ د دې پر ځای باندې چې د خلکو په فکرونو باندې یا ډیموکراسۍ ته د خلکو د رابللو یا د هغوی د پوهولو په بهیر باندې کار وکړو، له ډیموکراسۍ نه د ناوړه استفادې د بهیرونو شاهدان وو. مثلا هغه څه چې موږ یادوو، د بشر حقونو نهادونه، د افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دنده یې په افغانستان کې واقعا د انسانانو د اساسي حقونو دفاع وه، او د هغه اعلامیو ته چې د جنیوا اعلامیه ده یا د ملګرو ملتونو نور هغه اعلامیې دي چې د بشر حقونو په برخه کې شته دي، هغې ته ژمنتیا وه. لیکن دغه کمیسیون د اشخاصو د فردي سلیقو پر اساس څرخېده، او حقونه په دې ټولنه کې یوازې هغه څه حق بلل کېدل چې د دوی په ګټه وو یا د دوی د قوم او ژبې او طرف اړوند شیان وو، چې دا په خپل ذات کې یو غلطه پدیده وه. او تر اخرې ورځې د جمهوریت تر سقوط پورې د دې د اصلاح لپاره چا کار ونه کړ. دا یو بیلګه وه. هغه مثلا د مدني ټولنو ازادي، دا په د ټولنو ګوندونو او اتحادیو جوړولو حق په ډیموکراسۍ کې یو اساسي حق دی، لکه څنګه چې د عقیدې، فکر او مذهب ازادي ده، یا د قانون پر وړاندې برابرۍ خبره ده، یا د عادلانه محکمو چلند ده، یا احتجاج او دا مسائل دي. مدني فعالیت یا مدني خوځښتونه هم همدغسې یو حق و، لیکن له دې نه ناوړه استفاده وشوه. تاسو په ټول شل کلن دوره د جمهوریت کې هیڅ داسې مدني نهاد نشئ ثابتولی په افغانستان کې چې هغه د واقعا د افغانستان د خلکو د ارزښتونو پر بنا باندې رامنځته شوی. مدني ټولنه په افغانستان کې دا معنا درلوده چې هغوی باید له یوې موسسې پروژه واخلي، بس څو ورځې چېرته یا یو ورکشاپ جوړ کړي، هغه هم په داسې موضوعاتو چې اصلا د افغاني ټولنې له ارزښتونو سره یې څرخ نه ګرځولو. مثلا تاسو به هغه قصه مشهور اوریدلی وي چې په زابل کې د ښځینه حمام لومړیتوب د دوی لپاره د لومړیتوب په توګه تشخیص شوی وو. نو آیا فکر کوئ چې رښتیا هم په افغانستان کې د دې خلکو یا د دې سیمې لومړیتوب همدغه وو؟ همداسې دوی ته ورته ډېر نور مسایل وو چې موږ د ډیموکراسۍ
بله
له اساسي مفهوم نه پرته له دې چې ځان خبر کړو یا په خلکو کې نهادي نه کړو له هغې نه ناوړه استفاده وکړه. په کار داوه چې موږ خلکو ته په فکري لحاظ باندې قناعت ورکړو او هغوی ته ووایو چې دغه حقونه چې ته یې اوس نه لرې دا ډیموکراسي تا ته تعمینوي او دا به د عمر تر پایه ته لرې. په دنیا کې کوم ملتونه چې موږ نن د پرمختللو ملتونو په توګه باندې ګورو دوی په اوله ورځ ډیموکراسۍ ته نه دي راګرځېدلي. دوی یو وخت مزل وهلی عام د پخواني یونان له د ډیموکراسۍ له بېلګې چې شاوخوا د میلاد نه 500 کاله مخکې ادعای کېږي چې یوه غیر مستقیمه ډیموکراسي وه. تر هغې پورې چې نه راشروع کړو تر دننه پورې مختلفې دورې تی شوې. بیا خلک په فکري لحاظ دې ته آمده شوي دي چې د امریکا د 13مې پېړۍ په هغه قوانینو باندې چې ډیموکراسۍ اساسي بنسټ بلل کېږي یا ورته غاړه کېږي یا په یو ډول باندې خپل تعبیرونه ترې ولري.
لنډ راته ووایه چې ستاسو له خبرو داسې برداشت کېږي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره هغه اساسي بنسټونه نه موجود، په بیړه ډیر هڅې وشوې ظاهرا چې افغاني ټولنه پر هغه ډیموکراتیکو اصول بدل کړي چې لویدیځ غواړي. آیا همداسې ده؟
نه، زما هدف دا دی چې موږ د ډیموکراسۍ لپاره چمتو نه وو او دا پروسه موږ ته په ډېر یو دمي شکل باندې وارده شوه. دا پدیده د ډیموکراسۍ پدیده زه فکر کوم چې وړاندې له دې چې موږ په پوره شکل باندې د ډیموکراسۍ یا د ډیموکراتیک هیواد ادعا کړې وای څو کلونه بعد وخت نیول شوی وای چې خلکو ته دا مسله په اساسي شکل باندې ورسیږي، هغوی اظهار آماده شي، تر هغې وروسته بیا د ډیموکراسۍ په نورو اساساتو باندې بعد تمرکز وشي. یو بلګه انتخابات وو، موږ انتخابات د ډیموکراسۍ د اصل په توګه راوارد کړل، ولې د انتخاباتو کومه اساسي میکانیزم چې دی دا موږ وارد نه کړ. موږ د انتخاباتو د شفافیت لپاره هیڅ پروسه جوړه نه کړه. همدغه اساس باندې ډیموکراسي بدنامه شوه او خلکو بیا پرې باور نه کولو، ځکه که خلکو د یو باور کړی وای بیا ډیموکراسي نه بدنامه ده. اوس یو چا په خپل شخصي سلیقې سره انتخابات بدنام کړل، درغلي وکړه، فساد یې وکړ، له هغې سره ډیموکراسي بدنامه شوه. نو زه وایم چې ضروري دا وه چې اول د خلکو فکرونه آماده شوي وای او تر هغې وروسته بیا د دغسې مسایلو په اړه باندې بحث شوی وای.
مننه آغلی زیرک. لکه څنګه چې شهاب صاحب په خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ډیموکراسي بدنامه شول، ډیموکراسي نه خلک ډیر کرکه لري، لکلمې نه لبل نه. د ډیموکراسي سره د بشري حقوقو موضوع هم ډیر تړلی پتیرو شلو کلونو کې په بشري حقوقو باندې ډیر ټینګار کیده. د بشري حقوقو موضوع نن بیا هم د طالبانو له وکمنې سره ډیر راپورته کیږي. لویدیز ډیر پر همدې موضوع باندې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې بشري اساسي حقوقو تامین شي. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل هم له همدې موضوع سره تړلی دي. تاسو مخکې د افغاني ټولنې یادونه وکړله، د ځینو نورو مسایلو هم یادونه وکړله. یو بل اړخ ته چې اکثرا تاسو ډیر اشاره کوئ چې بهرنی کوم ځواک نه غواړي چې افغانستان خپل شرایط سره سم د ټولنې سره سم وده وکړي او پرمخ ولاړ شي. کراشه د خبره د بشري حقونه تاسو څه ډول تعریفوي؟ کوم بشري اساسي حقونه تاسو په افغانستان کې د افغاني ټولنې لپاره اړین بولئ په تیره بیا د ښځو لپاره چې تاسو هم ډیره موده هلې ځلې کوئ، په دې برخه کې مو ډیرې هڅې کړې دي او غواړئ چې افغاني ښځه له دغه اوسني حالت څخه راوباسئ؟
د بشر حق دې ته مې ویل کېږي چې موږ ټولنه نیوه ګولمړۍ ورته ورسېږي یا یو اساس کېږي ورته ورسېږي، بس نو دا دې حق څه ګور. الله تعالی بشر آزاد په دنیا راغلی، مثلا هغه د ژوند حق لري، هغه د تعلیم حق لري، هغه د انتخاب حق لري، هغه خپل د فامیل سرپرستی د هر شي حق لري، هر څه حق له ورکړي. خو بدبختانه په د اوسنۍ شرایط کې ټول حقونه تر اخیستل شوی دي. مخکې ما ورور ډیر ښه اشاره وکړه، مثلا د انتخابات د داخله د دیموکراسي څنګه ده کنه. ما په خپل په انتخاباتو پروسو کې کار کړی، ګوره انتخابات ټول درغلي وو،
هغه د دیموکراسي د نوم نه خلکو استفاده کول شفاف نه و انتخابات ګوره شپږ میاشتې موږ او تاسو انتخابات وځنډیدل اخیره د بهرنیانو لاس وو جان کیری راغله دوه سر حکومت موږ او تاسو وټاکل چې اخر پایلې دغه شو او دلته د حقوق بشر په کوم ولایت کې سزوان کوم د حقوق بشر دفتر ته ځتلل یا ما په ورک شاپو کې ګډون کړی زما ناسته ولاړه کړی خاص هغه بد کارونه پکې وو کنه چې په غرب کې مغه سي کارونه نه وو اول رئیس حقوق بشر مجرم وو بس یو زنانه کارمند به سی ونیول د خپل خواښې لپاره به ونیول یعنی هیڅ بشر حقوق نه و مراسم که موږ تاسو وایو چې جمهوریت کې سل چې سل ټول مثلا صحیح هیڅ شی نه و صحیح د بعض کارونه وو مثلا موږ خواندې موږ خزي به مکتب ته تعلیم به کوله مثلا د کار حق به لرله دغه خونه نه و تر اخیستل سوی خو بیا هم په زیاتره باندې ډیر فشار و دې ته دیموکراسي نه وایي دیموکراسي موږ افغانان د غربیانو دیموکراسي به غواړي نه کچیر مثلا غربیان وو غواړي چې هغه دیموکراسي په افغانستان کې تطبیق کړي دا خو څلوېښت کاله جنگ ده څلور کالونه به تیریږي خو هغه به نه تطبیقیږي هغه دیموکراسي غواړي چې په قرآن کې الله تعالی مسلمانانو ته ورکړی افغانان هغه دیموکراسي غواړي
اقلزرک تاسو په د افغانستان په یو لری ولایت کې چې نسبتا اکته هم په دې وروسته کې په افغانستان کې دغه د انټرنیټ او د ټولنیزو شبکو په مرسته اوس ډیره وده کړې ده هغه پخوانی لریوالی چې د ښارونو ترمنځ یا د کلو ترمنځ یا د نورو ولایتونو ترمنځ هغه تقریبا تر یو حده پورې له منځه تللی ده خو بیا هم په داسې سیمه کې تاسو اوسئ چې هغه تقریبا د کابل په نسبت یو څه وروسته ده هغه حقونه چې په کابل کې د کابل وګړو د لپاره په پام کې نیول شوي وو چې باید ازادي و ډیموکراسي وي محفلونه و ټولنې وي مدني ټولنې وي او داسې نور ډیر تمرکز په ښار باندې وو د دغه ښاري باندې ډیر تمرکز فکر نه کوي چې دا د افغانستان د ټولې ټولنې سره اړخ نه لګاوه ځکه د افغانستان ټولنه خو په لرو کلیو او بانډو کې پرته ده نه په یوازې په څو ښارونو کې
ګوره مخکې څه ما تاسو ته اشاره وکړه که نه موږ چې کله خپله وظیفه اجرا کړلې وظیفه کوله کله به چې موږ کابل ته تلو د کوم ولایت کې چې زه اوسېږم د هغې ولایت او د کابل هغه به ډېر فرق کول هغه حالات هغه ماحول هر شی به یې فرق کوله خو اوس په دغه سیلي شرایطو کې زه کابل ته ځم په خپل ولایت کې اوسېږم زه چې کابل ته ځم چې د ښځو لپاره یوازنی شی پاتې ده مدرسه ده ښځې زه وینم چې مدرسې ته ځي او په خپل ولایت کې زه ښځې وینم چې مدرسې ته ځي د ښځو لپاره دغه دوه کاره پاتې ده او د موږ کوم ولایت کې چې زه اوسېږم د ما په نظر باندې دلته ښځې د حکومت د فعلي حکومت په مقابل کې دومره اوقدای اخیستی که نه تاسو باور وکړئ چې په جمهوریت کې ښځې به چادري په سرول خپله بازار ته تله خپله به مدرسې ته تله یا خپله به کورس ته تله یا به وظیفې ته تله اوس ښځې هلته چادري لرې کړې ده چادریانې نه په سره یې زیاتر که په شلو ښځې کې یوه ښځه زه د چادري سره وویم ټول ایجابونه اغوندي ایجابونه مو اغوندي دا رقمې نه اغوندي څه مثلا ان ایجاب دې لپاره چې باید هغه د هر شي سړي پټ وي که نه هغه رقمې نه دا څه شي ده دا د خلکو حقونه ده د دوی په مقابل کې
بله مننه آغلی زیرک یو دوه اوریدونکو هم را سره د واتساپ او د عادي ټلیفون لارې وصل دي یو اوریدونکی به راواخلو مهرباني ځان را وپېژنئ د ازادي راډیو ده دا زما حق دی خپرونه ده مهرباني څوک او له کوم ځای مو ټلیفون کړی
قربان سن نوري صاحب سلام تا تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې په چروغ جوړ به صاحب الله د تعلیم د هلمند ولایت څخه
اتل صاحب خوشاله سم چې بیا دې غږ اورم تاسو د خبرونه کې تر اوسه پورې اوریدلې مونږ د دیموکراسي په پلمه نن په افغانستان کې دا چې د بشري حقوقو موضوع له دیموکراسي سره تړلې په دې باندې بحث کوو چې کوم هغه حقونه چې په خوا په جمهوریت نظام کې د افغانانو د عادي وګړو تامینو آیا هغه اوس شته نشته دوی له هغه حقونو برخمن دي که نه دي په دې باندې خبرې کوو له خپلو میلمنو سره تاسو څه فکر کوئ د دیموکراسۍ د دغه تیرو هڅو کومه نتیجه مو اخیستې ده او اوس هم لری هغه پرمختګ وینئ
الله که خوشاله که نوري صاحب ډېره ښایسته موضوع مطالعه ده یو سلام تاسو میلمنو ته وایم نوري صاحب محترمه کراسو موږ تاسو فکر وکړو دلته په افغانستان کې نوري صاحب محترمه موږ دیموکراسۍ څخه ښه خاطره ولا کړو کومر تاسو وګورئ په افغانستان کې دلته شل کال دیموکراسي حکومت هم مثلا د دیموکراسي چې دلته دغه چې خاص خلک توجه نه ورته کوي مرسته محترمه ده کدلته اکثر و سید ز پدې باندې مثلا گواہی ورکوم چې مثلا دلته په افغانستان کې د شوزو ته ناتو حقوق چې دي مثلا د شونځي ده که په انټونونې کې شونځي باندې چې دي مثلا موږ د حکومت سره داخله ده خو دغه چې د دیموکراسي دلته نوري صاحب محترمه تجربه سره پدې شلو کال کې ته دغه نتیجه واد نه کړ نو خاص دغه چې خوشحالي ولا کوتل او شخاتري ملاقات د نوري صاحب محترمه
تاسو د کوم د یو مسلې سره اوس مخامخ شوی یاست چې په خوانه وي ورسره مخامخ شوی د حقونو په برخه کې په خو په جمهوریت نظام کې ډیر داسې شکایتونه کېدل چې د خلکو حقونه سم نه اعاده کیږي زورواکي واکونه چلوي په تیر بیا په هلمند او نورو ولایتونو کې ډیر شکایتونه کېدل چې د خلکو ډیر ځمکې غصب شوی وي د کورونه جایدادونه بلبل دا ماغه د حقونو موضوع ده چې د خلکو هغه خواسته یا د دوی اعدات چا رسیدګي نه کوله آیا اوس څه ډول وضعیت دی مثلا په دې برخه کې آیا هغه اوس هم وضعیت په پخوا ډول په څیر ده او که وضعیت بدل شوی ده
نورې صاحب محترمه ډېر شایسته موضوع ته اشاره وکړه دغه لکه تا چې وویل مثلا توخوا خونو واکمن تاسو به سره معلومات وچ اکثره کسان چې دي څوک د واک پر ګدی باندې ناست و نورې صاحب محترمه در خپل واسو اندازې پورې هغه واويستا واويسته بازي چې لیدلې یعنی په هر واويسته کې زه داسې نه زده کوم نورې صاحب چار ځای به دي واويسته کې درلود ستا ځا پر وزاره شه دي لیکن وڅ چې دي اکثره کسان چې دي وسم شکایت کوي هغه شکایت د چې تکلیف نورې صاحب محترمه دغه داوه څخه اکثره کسان چې دي شکایت کوي چې مثلا د چا تر پنځه کې باندې داوا و نو دا چې کله مراجعه قاضي نو تکي مثلا لوړپوري چارواکو ته کوي دغه داوی چې دي په ډیر مشکل خلاصي یعنی وخت نسی او بل چې دي نورې صاحب لکه تا چې اشاره و تور کړل دغه سب واچنغه تیر حکومت کې ډیرو کسانو د چې کسان مال دي او په دې باندې چې مثلا ځکه بیراندې کړی و واکداران به زور به دلوري وایي صاحب بازي به شروع و لیکن و ساغه چې دی حکومت اعلان کړی دی چې مثلا په زرګونو زرګونو په سوا او سوا جریپونه مزکه مزه غاصبین څخه به ته تلاشه کړی د حکومتي مزکه اوس خلک څنګه ته خوشاله دي مری صاحب محترمه خدای ته تم امید ویني چې په کرا کرا سره به دا څنګه ته مشکلات شي پاتې مثلا لکه د شونځي چې مثلا شونځي باندې دغه مثال په انټونو باندې خدای ته تم امید ویني او پر حکومت مدغه ځغ دی د افغان ته صفات باندې چې دغه څنګه ته مشکلات تم توجه وکړي ان شاء الله افغانستان به ګل گزار شي
مری صاحب محترمه مننه اتل صاحب کور ودان یو بل اوریدونکو هم دای مهرباني زن رو پیژنه ولکم زمو تماس نیولای
السلام السلام انا نوري صاحب محترمه
و علیکم سلام څوک ولکم زی
او مننه روغ وسیګه محمد ابي احمدي هم البته بغلان نه زنګ وله محترمه
خبرونه ته خره غلاست دی اتل صاحب څرګندونه مو موري دی اتمن تاسو څه وای
مننه روغ وسیګه البته مننه تم سلامونه وایم نور صاحب دغه ار ټولل شي یو څوګره کوم ورسې د دې په ګټه یې نه وته په باندې کوي نه هغه ته رښت ورکوي د خلک د سپګر کې مګراسي دا مننه لري صاحب اق اقدار ته وسپري کې څوک په شاکار لري چې باندې ظلمونه کی یته ټول عمر باید یو سان یا د یو رقم یې تقریبا د سپګر کې چې اقطلبی نه نو مګراسي خو افغانان خو تاسو به تر ماده میګل لاله تاسو نو کله چې مګراسي راغله افغانستان ته نو امریکانا او دوی لونی سوزي تر د سپګر کې څه زړه وخت راځي کول په خلکو باندې نو د سپ خاص تعبیر نه درلود چې څوک دوی ته څنګه ورنږدې شي نه خلک دې څه کوسي د ځان لري کول نو اول چې دا حکومت کړی صاحب راغی ټول افغانستان کې ښه پزاو نو اساس ظلمونه شروع سو یعنی خلک به د مورید باندې نه ول پیسې به تر وخت د خلک به د مورید باندې نه ول ډیر خاصونه به وینم ځکه په حساب نو دا چې پاس دا شانو ډیر ګډوډي زیاته در صاحب نو بل اخر حکومت هغه څه انجام ډیر خراب وسو نو ټول کې افغان زیاتره ناپوه دي یعنی هغه کوم گزینه سره وړاندې شي هغه گزینه نه بده استفاده کوي نو باید هغه سره حکومت ډیر کوشش وکړي چې خلکو زړه له سره وړي دغه وطن لګاره مسی نو صاحب ډیر بد خاطرې موږ لرو یعنی زیاتره وختو کې بده بازي خځه مېرمنې سره کارمندانې ونیول به کار ته یا دفتر ته نو هغه ډیر خاصونه کول یعنی تا موږ لیدل دغه خوربم کې د استاستو وای نو دسه خاص غرض دي درلود نو دا د یو کلبانه دیموکراسي نو بیا خلکو فکر کوي چې بد تعبیر وکړي مشکلات زیات شو دیموکراسي خو شایدا دیموکراسي د څه نو مې بد یو طرف بسوک به وای یعنی تقریبا هغه سره به کوم غرض لري یعنی بد نوم ورکی نه بد نوم نه ده خو پنت به پد نه کړشه نور صاحب محترم
بل دیموکراسي سره د حق موضوع تړلې دغه د حق کلمه تاسو په چا خلاصه کوي مثلا دی وادي وګړي په څیر کوم حقونه تاسو غواړي چې باید ویل لري کله سلنګ
مکراشی خو ما بل درس او بل اغه موږ راځه خو دا مکتب شروع کیږي دا پانتونه پورې پانتونه شروع کیږي یعنی مدرسې پورې دا ټول عمر یعنی اگای په خشه ده یعنی که څوک لوستي په ولري هغه د شا کم نخري چا په بده خبر هم کوي کوشش کوي شفشا سره خپه زابې سي نو زیاتره خلک شو ما مختلف درس یعنی په دغه شهر نه پیدل اشر اغلی یو نکتګان تر دې بس مشکلات زیات کړ نو زدا وایم چې خلک اول په ځکه بیا دموکراسي کې ټول عمر باید د پلي کې خلک باندې مننه روغ شي
کور ودان چې بغلانه مو ټول کړیو بل بل اوریدن کای نشته دا بیا به هم دې بحث دوام ورکړو شهاب صاحب تاسو ته درځو لکه څنګه چې دوه اوریدن کو لیل او تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې هم ورته اشاره وکړل چې په دې برخه کې د دیموکراسي د ټینګېدو یا د غوړېدو په برخه کې کوم کانسپټ یا هغه پلان چې ظاهراً لویدیز راس کې امریکا غوښتل په افغانستان کې پلی شي هغه په یو ډول باندې نه ورته ټولنه آماده و نه هغه ظرفیتونه موجود و او نه د هغه چاو لخوا چې غوښتل چې دغه مفاهیم په اصطلاح بنسټیز کړي هغوی دې ته ژمن نه وو همداسې ده
دقیقا جناب نوری صاحب ستونزه هم دغه وه چې له هغو ادرسونو چې هغوی به د ډیموکراسۍ یا د ډیموکراتیکو ارزښتونو د بنسټیز کېدو او مروج کېدو لپاره کار کړی وای هغوی به د خپلې پدیدې پر ضد باندې کار کولو که ادعا وکړو چې په انتخاباتو کې فساد عامو خلکو کول او عامو خلکو خو نه دی کړی فساد خو هغه چا کول چې هغوی ناست وه او د ډیموکراسۍ د تطبیق ادعا یې کوله که وایو چې د خلکو په حقونو باندې تیری عامو وګړو کړی خو هغوی نه دی کړی هغه چا کړی چې هغه ناست وو او د ډیموکراسۍ په یو ارزښت باندې یو دولتي موقف ته رسېدلی وو دې ته ورته ټول هغه حقونه چې تاسو مخکې د بشر د حقونو تر عنوان لاندې په لنډه کې یاد کړل چې د ژوند او تعلیم له حق نه نیولې د دین او د ازادۍ او د رایې ورکولو حق نه د کار حق او د استوګنې حق ډېر ډېر زیات حقونه چې محاسبه کو دا ټول چې تر پښو لاندې شوي د هغو نهادونو یا اشخاصو له لوري چې هغوی د ډیموکراسۍ د تطبیق او د عملي کېدو لپاره ناسو دي هغوی له لوري شوي په همدغه اساس باندې خلک ترې زړه توري دي دا اوس چې دوست له هلمند نه خبره وکړه که تاسو پوښتنه ته وکړئ ستا ته ډیموکراسۍ څه زیان در رسولی دی هغه لنډ مفهوم دا دی چې په ډیموکراسۍ کې مزه نه وه دی موږ قضیې زرنه فیصله کېدی فساد و پیسې ټوله دغه کیسه ده یعنی په دې کانسپټ باندې په خپله تر اوسه پورې موږ زموږ ټولنه نه پوهېږي چې ښه د دې نه هدف څه دی که دا خلکو ته په داسې بڼه باندې له لومړي سره واضح شوي تشریح شوي وایي چې ګوره ته دغه حقونه لرې تا ته د حساب ورکولو موقع پیدا کېږي د حساب اخیستنې موقع پیدا کېږي واک به مهار یي ته به واک باندې کنټرول لرې څوک واک ته راشي څوک رانشي ته به شفافیت وینې که دغه مسایل خلکو ته په اصلي بڼه باندې رسېدلي وای ښایي خلکو ورباندې باور کړی وای او خلک دونه نه وای په بې باوره لکه نن اوس په یوه محکمه کې فساد د ټولې ډیموکراسۍ تعریف تر پوښتنې لاندې راولي یا د یو محلي پولیس یا د یو بل بهرني عملیات یا یو بل هر څه چې نوم ورکوي د دې کړنې د ټولې ډیموکراسۍ د تر پوښتنې لاندې راتللو لامل شوي او دا دي نو ځکه چې دلیل هم دا و چې ډیموکراسي د افغانانو په ژبه د افغانانو له کلتور ارزښتونو او د هغوی له هغه تاریخ سره چې افغانان پرې ویاړي د هغوی سره غوټه نه شوه او د یوې بهرنۍ پدیدې په بڼه باندې تر وروستۍ ورځې پورې پاتې شوه او داسې انګېرل کېدسې دا یو وارد شوی شی دی یوه وارده شوې پدیده ده او ډېر عمر نه کوي د دې ټولنې له ارزښتونو سره تطابق نه لري او دا له منځه تلونکې ده دا سه غوټه نشوه چې دغه شای خو په افغاني ارزښت کې مشته او په دې قالب کې په دې باندې تعریف شوی صرف د لغتونو تفاوت کې دایشي موجودي یا د جن کوچنۍ او اختلافات او مسله کې نور په مجموع کې د پدیدې ته چې هر څومره وایو نو ریسرچ هیڅ هم ورته ونه شو یعنی هغه چا چې دا یې کول چې دوی د ډیموکراسۍ د راتللو لپاره کار کوي هغه د ډیموکراسۍ پر ضد باندې تر ټولو ډیر زیات کار کړی دی
مننه اغلی زیرک نننی وضعیت چې موږ ګورو په افغانستان کې په تیر بیا په د مرستو رسولو په برخه کې یو شی چې ډیر تر سترګو کېږي هغه دا ده د ښځو فعاله ونډه، د ښځینه فعالانو د ختیځ زلزلې له زیانمن شوو سره په مرستو کې بیا هم ښځینه کارکوونکو ته ډېره اړتیا ده، که هغه د ملګرو ملتونو دفترونو لخوا کېږي یا د نورو خیریه بنسټونو لخوا یا له خپله دولتي ادارو لخوا کېږي. د ښځینه فعالانو موجودیت یوه بله ستونزه ده. دغه موضوع ته مخکې تاسو هم په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړله، زموږ اوریدونکو او دغه راز شهاب صاحب هم، په افغانستان کې ډېر له افراط او تفریط څخه کار اخیستل شوی دی، ولې تجربو نه درس نه اخیستل کېږي؟ د افغانستان اوسني واکمنان ولې ښځې نه پرېږدي په تېره بیا په دې برخه کې چې نن ورځ دغه زیانمن شوي د زلزلې د طبي برخه کې په نورو برخو کې مرستو ته اړتیا لري، ښځینه فعالان پریږدي چې هغوی ته مرستې ورسوي؟
ما د تاسو خبره واخیسته په دې باندې، خو شنت مسلم فستیوال د دې مدیا کې مو ولیده چې کونل زلزله باندې زیاتره ښځې زیانمنې شوې. دا د سې خویندې مندې دي، موږ اوس هغه امیدوارې وي هغه یعنی د هغو ژوند ختم شو، ولې په دې چې نارینه ډاکترانې یغو سره همکاري نه شوی کوی او ښځینه ډاکترانې یا نرسان یا قبلګانې موږ نه لرله. موږ په دغه حصه کې موږ د فعلي حکومت ته دا خواهش کوو، که په وزر وي که په زارۍ وي، شخصاً زه خپله یو کور په صفت، یو مور په صفت، یا مثلا یو فعال په صفت باندې د دوی نه موږ دا خواهش کوو چې ګوره دوی چې دا کارونه کوي، کوي دا اقدامونه چې دوی کوي، دی موږ وطن نور هم د خرابي په مخه روان ده، کنه دوی په دا ښه پوهېږي. مثلا ګوره چې موږ او تاسو وګوره، د دوی مشران لورانې په ټول خارج کې تعلیمونه کوي، ټولې سرتور سر ګرځي، ټولې د پتلونو سره ګرځي، یو ورته مدم کوم شرط نشته. خو په افغانستان کې په افغانانو باندې دا ظلم اوس فعلاً دوی جاری کړی ده، کنه دوی غواړي ګوره تاسو به په خپل ویني، خو دا خو چې نه ده د یو مرد په دوه ګوتو نه پټېږي. دوی یار وایي یو یو ښځه لرله، اوس یار ار وایي اوس دوه د دې د ښځې یو کې تعلیم یافته دوی هغه خپل آینده وخت سنجوي. که چیرې موږ نه وو، د موږ حکومت نه وو، د موږ ښځو به تعلیم یافته وي، بیا به موږ ته کار کوي، موږ ته به ګټه کوي. دوی په خپله ګټه باندې ښه پوهېږي، خو دا هسې به د یار چا تحریک وي، دا د بل چا لاس وهنه وي. چې مثلا دوی غواړي چې په افغانستان باندې مثلا دغسې ظلم تاسو وکړئ، دغسې ستم وکړئ په خوند باندې. که چیرې مثلا په افغانستان کې یوه ښځه تعلیم یافته کېږي، د هغې ټول کور تعلیم یافته کېږي، دوی خو په دې باندې ښه پوهېږي.
خو هغه له زیرک طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د افغانستان د وګړو ټول اساسي حقونه، من جمله د ښځو حقونه، خوندي دي.
نه نه هیڅ نه ده خوندي په فلمي په داخلي شرایطو کې، هیڅ نه ده خوندي. ګوره مثلا یوه ښځه دا کونډه ده، زه یو مثال تاسو در کوم، یوه ښځه دا کونډه ده، هغه په ډېر حجاب په ډېر حیا په ډېر پرده بتله، یو ارګان کې به یې وظیفه کوله، معاش به یې اخیسته، هغه د خپل عایل نفقه یې برابروله، د هغې نه اوس هغه حق اخیستی ده. هغه ښځه مجبوره ده چې هغه جګېږي د نامشروع له لارې نه خپله عایل ته نفقه پیدا کوي. دا خو د ښځې عزت خوندي نه شو. مثلا د تعلیم حق تر اخیستی، د کار حق تر اخیستی، د صلاحیت حق تر اخیستی،
تاسو په ولس کې ژوند کوي، دغه خبرې چې دغه غوښتنه چې تاسو مطرح کوي ولس مطرح کوي په همدغه شکل؟
دا ټول ولس هغه مطرح کوي، ټول ولس هغه غواړي، آتا د دې مېرمن خپل دغه غواړي، ولې په دې چې موږ په یو ولایت کې ژوند کوو، د دغه خلکو سره ناسته پاسته، آتا د دې مېرمن دغه غواړي. آتا تاسو باور وکړئ چې دوی من دي، د دوی خوند دي، د دوی مېرمنې موږ ته ویلي دي چې کاشکې د دې تعلیم اجازه دوی ورکړي، موږ غواړو چې تعلیم وکړو، موږ غواړو چې د موږ لورانې تعلیم وکړي، موږ غواړو چې کار وکړو. آتا د دوی فامیلونه دا تقاضا لري.
مننه اغلی زیرک یو اوریدونکی بل هم ده، د بره واخلو بیا به هم دې بحث دوام ورکړو. مهرباني ځان راوپیژنئ، څوک د ازادي راډیو د دازما حق د خپرونه اوري؟ مهرباني. بله بله ځان راوپیژنئ، لکوم زم تماس نیولای؟ بله مهرباني ځان راوپیژنئ، لکوم زم تماس نیولای؟ د ازادي راډیو د دازما حق د خپرونه د پژوندۍ بڼه خپریږي. مهرباني ستاسو غږ خپریږي. دا اوس این حق من است، برنامه لایف است و شما مستقیما به استودیو وصل شدین در مورد از این مسئله که او حق حقوق که در زمان جمهوریت در افغانستان اعاده بود، چی فکر میکنین که آلا هم از امو حق حقوق بهره مند هستید؟
نه والا نه، چه نه حقوقی از بسار مشکلات از بسیار است.
مثلا د چی د چی مورد
نیست دی مورد دی مولی هیچیزی چیزی که کدام چیزی کاری نیست که کار کنم سلسرا یا کلام مردار کار کنم کدام چیزی حق خوب رو کنه دست بیارن برخ هیچی یعنی چیزی نیست.
و تقاضایتان از مسئولین چی هست؟
تقاضایتان مسئولین همی هست که بسیار خوشمند است که من مسئولین که یک چیزی نشارات بکنن یک چیزی سیاستارا با اوناس بر مردم یک چیزی کاری یک چیزی تریبی پیدا دارن.
بله. در فامیلتان کس عضو خانواده اوناس هستن که اونا از تحصیل عالی باز مانده باشن و یا جلوه رفتنش با کار گرفته شده باشه؟
بسیار مکتب
تحصیلات عالی مکتب بلی از سنف شش به بالا
نه فعلا خورده میرن مکتب میرن بسیار بزه دوازده سیزده ساله میرن مکتب میرن از پنشهر مسوکت میرن.
خب بسیار خوب تشکر یک جان که زنگ زدین در برنامه اشتراک کردین. دیر مننه قدر منو آوریدون کو دی آزادی رادیو دی دازما حق دی خبرونه دی پجونده بنا خبریگی دی خبرونه تمو دی خزو دی حقون و فعال آنارگول زیرک و دغر از سیاسی شنون که قریب الرحمن شهاب امیل مکری دی. شهاب سب تاسو دی درزو دغه د بشري حقوقو موضوع چې نن د دازما حق د خبرونې سره تړلی موضوع ده د دیموکراسي په پلمه مو دا هم موضوع راپورته کړله. ډېره پیچلی مسله شوې ده د نړیوالو لپاره او دغه راز د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره. نړیوال بیا هم په دې ټینګار کوي چې باید د طالبانو حکومت ټولو بشري حقونو ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو هغه حکومت هغه ده وایي چې موږ ټول حقونه اعاده کړي دي د شریعت په چوکاټ کې. د دواړو ترمنځ تر ننه پورې واټن زیات دی که څه هم ډیپلوماتیک اړیکې د ځینو هیوادونو ترمنځ ټینګې شوي دي. د طالبانو حکومت ډیپلوماتان په بهرنیو هیوادونو کې فعال دي خو بیا هم د رسمیت پیژندلو موضوع له ډیرو نورو اساسي مسایلو سره تړلې ده. د مرستو موضوع ده د افغانستان ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ده او دغه راز ځینې نور مسایل. دغه واټن تاسو څه فکر کوئ چې دا به هم داسې دوام وکړي که داسې دوام کوي څومره د افغانستان د ولس په تاوان باندې ده؟
او به سیندو سه پختنه ما سره جیوا
تاسو ته بلې مهرباني.
خبره دا ده چې افغانان د نړیوال کلی د غړي په توګه باندې حق لري چې په نړیوالو سټیجونو باندې یا په نړیوالو ادرسونو کې خپل نمایندګي ولري، خپل غږ ولري. دا خپل د انسانانو یو حق دی او که دا حق د دوی نه په دې پلمه باندې سلب کیږي چې ګواکې دلته مشروع حاکمیت نشته، دا بیا د پوښتنې یو بله پوښتنه ده. نو افغانانو خو څلوېښت میلیونه خلک خو ټول له دې سره موافق نه دي، ښایي مخالف وي. نو یو غږ خو باید موجود وي او دا نړیوال سټیج جوړ شوی د همدې لپاره د سپغې باندې باید د ملتونو غږ انعکاس وي او هغوی خپلې غوښتنې پیشنهادونه یا حقونو د ترلاسه کولو لپاره ترې استفاده وکړي. دا که موږ نن د افغان ملت په توګه باندې په هیڅ نړیوال سټیج او دریز باندې غږ نه لرو، دا دوه طرفه مسؤلیت دی. یو طرف یې نړیوال ټولنې ته ورګرځي، دویم طرف یې د افغانستان اوسنۍ او حاکمانو ته، ځکه دا ستونزه د دوی ترمنځ ده او قرباني یې یا د حق د محرومیت مسله د افغانستان د ولس ته پېښه شوې ده. تاسو به د کونړ د زلزلې بېلګه که وګورئ، په صحیح ده چې په دې کې نړیواله یو ډول همغږي یاره انساني همغږي او بشر دوستۍ کیسه موجوده وه، لیکن هغه څې دادخواهي یا عدالت غوښتنه چې د دغسې پېښو لپاره باید په نړیوالو سټیجونو باندې شوې وای افغانستان نه لرله. یا دې ته ورته د افغانستان د شتمنیو مسله ده، هغه شتمنۍ کنګل دي یا بلاک شوي دي یا بانکي راکړه ورکړه تر اوسه افغانستان نه لري. اقتصاد یې دا اوس چې کوم څه روان دي، دا اقتصاد اصلا په اقتصادي تعریفونو کې کېدای شي ورته په ستونزمن ډول باندې وویل شي چې یو اقتصادي سیستم یو میکانیزم دی. د ټولو اساسي خبره دا ده چې خلک محروم دي هغو نهادونو ته، هغو ادرسونو ته یا هغو امکاناتو ته لاسرسی نه لري چې هغه په موثر نړۍ کې د دوی له حقونو بلل کېږي. نو دا دوه طرفه مسؤلیت دی لکه مخکې مې چې یادونه وکړه. او په کار دا ده چې حد اقل خلق راه پورته کړي او طرفین د هغوی د حق د ادې لپاره اقدام وکړي.
بل ډیر مننه شهاب صاحب. اغلی زیرک تاسو هم دا ورستی خبرې وکړې، ډیر وخت نه لرو خبرونه خپل ورستی شی بوته نږدې شوې ده. د دغه وسنی وضعیت په پام سره چې له یو ځای له بل ځای په کور دننه یا بهر د افغانانو د اساسي حقونو موضوع را برسېره کېږي، په تېر بیا د ښځو د کار د تعلیم موضوع را پورته کېږي، څومره خوشبین یاست چې دغسې غوښتنې یا فشارونه ظاهرا چې کوي تر اوسه پورې حکومت نتیجه نه ده ورکړې، آیا خوشبین یاست چې دا به بالاخره نتیجه ورکړي او دغه وضعیت به بدل شي؟ په تېره بیا د ښځو په روان ژوند کې به کوم د مثبت بدلون موږ شاهد اوسېږو په وروسته په نږدې راتلونکي کې؟ بله مهربانی وو.
زما خواهش داده ده جامعه جهانی یا ملل متحد مثل رښتینی ګام واخلي د افغانانو په حق، خصوصا د افغانانو د ښځو په حق کې، ولې په دې چې د افغانانو ښځې.
بله اغلی زیرک ستاسو غږ قطع شو. بله مهربانی، ستاسو که زما غږ اورئ مهربانی. بله گمانم چه
آقا هیواد شاکی پاتی تیگی.
بله یعنی
اونو دوگم آقا هیواد
یعنی تاسو وای چه کچیری پا یه طولنه که طولن نیمایی برخه پا عملی جون که لوندی بی برخه وی آقا طولنه واده نکی؟
بلکل از گوره دیولا.
بله تاسو پا این وقت که گمانم چه بل چه سر هم خبری کوی؟ بله آقای زیرک گمانم چه
سبان دیده خپل کار مسئولیت چیزی که مور تعلیم یافته اگه تون پر اگه تعلیم یافته یه خوی موقع دی فیلی حکمت دا خواهیش دسته بس دا غفوم زیل سدو یا چیز دید افغانان اصلا دید مقابل که دا خدا کلیاز بندی دا غفیلی دید افغانان دوم را غیرات لری دوم عزت لری ساقا غربی حقوق واری نه ایجاب شرعی ایجاب سره دوی غواړي خپل وظیفه وکړي، د شرعی ایجاب سره دوی غواړي خپل مکتبو ته لاړ شي، د دوی لوران تعلیم یافته شي، یعنی هیڅوک خپل بی ایجابي نه غواړي. ولی په دې چې ایجاب د انسان ایمان ده، هیڅوک نه غواړي چې دغه ایمان نه وي، دغه ایمان تر لاړ شي. نو د دوی نه موږ دا خواهش لرو کنه بیا دغه بهرنیانو سره همکار شي او جامع جهانی ملل متحد کنه موږ خوندې چې په خارج کې د دوی اجازه خوبه سلا دی خپل دربار نه رحم وکړي، خدای دې دوی په جوړ کې رحم وکړي. چې دا غره
مننه اواز مو پرې کېږي اوریدونکو سم نه چې اوریدلای به هم کور ودان چې خپل خبرې مو وکړلې. ډیره مننه د ښځو د حقونو فعال انارګل زیرک، سیاسي شنونکي قریب الرحمن شهاب چې نن په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړل. دا زما حق دی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي.
شفالهله اینا زبله میرون شینکی خالونه ای مردانه ره شفالهله اینا زبله میرون شینکی خالونه ای مردانه ره سرپده جار تو مزه زان و قربان تو مزه سرپده جار تو مزه زان و قربان تو مزه زان و قربان تو مزه زان و قربان تو مزه راشق و ماغرانه ای بیدوانه گره سرگی می پلاده لزیرا راشب و ماغرانی های میرا بانی گوڑ سرگی می پلاده لزیرا مونی